په افغانستان کې د ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایی بریدونو په ترڅ کې د شپږڅلوېخ ملکی وګړو د وژل کېدو خبر کړی. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږڅلوېخ کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړې. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه یې ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوو ماشومانو په ګډون 28 تنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د 11 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره و اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه و کړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د ډسمبر په 8 د بشر اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 40 اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبان حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د تېرې شپې په هوایی بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانو دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام و افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هېواد هر مقصدي پر تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هېواد سره هېڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورئ چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیا پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښاروال ته باید نوره تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي. سړکان به مو سمې، یو مریض به مو شفاخانې او مکتب ته مو کوچنیان دا به لاره باندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د تېرې شپې په هوایی بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې له امله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
د ګاش په نو وخته نه بجې خوښه برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغله. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانو دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته لدی هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نه 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه لس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر اوسه ډېر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت وو هغه ترسره کړه، روغتونو ولا راغلل او بعد هغه نه وس ډېر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه خو فلحال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څوم د پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړي او د ټي ټي پی لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نخښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی و چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوي اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واوریدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بي پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسله وال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغه بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله اکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله اکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکی کړي دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان دا د پټکو وړاندې بمباری د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید بې ځوابه پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي. همدارنګه په پکتیا باندې سوم زل دي چې له پاکستان له خوا بریدونه کیږي. همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په موندري ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان له خوا بریدونه شوي وو. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړی ده. د یو عام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستا د هیواد حریم نقص کوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکه داسې وخت دي چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمی سند دی ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغه ډیر ګڼ شمېر غوي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاونټونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو د نوم دغه اکاونټونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا ویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پوله لري برمل ولسوالۍ کې ضلع د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاونټونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کمپونه په نښه کړی دي او ځنې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دوی په ټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاونټونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نښه کړی دي او ځنې کسان یې پکې وژلي دي او دغه مرکزونه تباه کړي. خو بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت لخوا او غوي دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې اولسی خلک په نخښه شوی دی او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کمپونو دی چې په نخښه شوی دی. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بلل شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
صحیح دا بیا په داسې حال کې دا طاهر خان سپ تاسو پرون خایب ته معلومات هم را کړی وی چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استازي د افغانستان لپاره هغه پرون نل ته کابل ته سفر کړو ل چارواکو سره هم لیدلی وو ل زینو سوداګرو سره هم لیدلی وو. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی هغه نه پرون واپس شوی دی او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګوري چې دا پرون دغه سفر وو ولته ملاقاتونه وشو په ماخام بیا دغه بریده مشو؟
باچا صاحب سفرونه خو خدي لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی استخبارات سره. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته کده کورونو چار وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرانو چار وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده، تاجرانو سره دوه غونډې شوې. زما تاجرانو سره پرون خبرې وشوې، ما شاد ریډیو ته معلومات ورکړل چې ډیر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغه ته ډیر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تیره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستانی دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دغه هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو امیدواري وو هغه ممکن نه چې اوس
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستي هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب اور سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل یوه مسافر وړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به خپل همکار حسین احمد زید خواورو چې په استودیو کې مهرباني
ډیر زیاته مننه. نوري صاحب، په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافرونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډیر ژوندي پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ته ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوشت کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې د ولسو کسانو حالات نازک او تر جدي ترني لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدو سیمې څخه په ویډیوګانو کې خودل شو چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخه د وزرونو او پاتې برخه څخه لری شوې ده. د آذربایجان جی 2 هوایي شرکت ویلي چې د امپایر یو سول نوی ډول الوتکه چې دوه اتیا د دې څلويخ پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمېنې ګروزین ته روانه وه، خو تاوسه خښه خدري کیلومتر لري بیړنۍ ناسته اړه شو. تلوته کې د لویدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې اپیل کړې دي. د روسي د فدرالي هوائي شرکت ترانسپورت د اداري په بیان ویلي چې لمړني معلومات خي چې پیلوټ پالوتک کې د مرغوی لټکل روسته د لوتکې د سرري حالت ته درامنس کېدو پریکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت تقایف د دې پیښې د تیرولو لپاره د لمړي وزیر د مرستيال قانیت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. تقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې آسانه څخه د ډاکټرانو په یو ډله اقتاو ته واسبي ترسو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډوګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشري زی لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د آذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د آذربایجان د حکومت اساسي اقتاو ته ولاړل. خبر پانا زیاتوی چې په دغه پلاوی کې د هوایي چلان ترانسپورت او بیړنۍ حالاتو وزیران د مرختیا وزارت مرسیل د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلان خپلواکي اداري مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د نشه یي توکو د کارولو تر اغېزې لاندې ده. د سازمان تېرې ورځې وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روختیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې دوه زرو څلیرستم کال کې د کابو شپږ سوه څلوېښت روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سوه دوه یې له درملنې وروسته رخصت سوي او نه سوه نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روږدیتوب ځانونه وژغوري خو په مخدره توکو د روږدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی شپږویشت کلن امان وایي چې له تیرو لسو کلونو رهیسې نشئی توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو. بل دلیل مین توپ وو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتی بیا له تیرو نولس کلونو راهیسې په نشئی توکو روږدی و. دی د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری وخوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه سوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشئی توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیا پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسېدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عمل کې دو سره به ښکار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکۍ او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي، اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه وویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمپکشن چارې فاتح یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عاجل رسېدلی سي رسدکی کولای سي
د ترینکوټ شار وسیدونکو د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډیر ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمور دي خوشاله وي چې وخت وتلی وي، خو ډیر به اسانه وي، ډیر به موږ وساوي وسوم لس ډیر وساسو ډیر ډیر د دې سره ځي خدای دې د دې سره ځي کې وایي د موږ د دې سره ډیر ځي کوره ودان
د دې د جنخ شیخ ډیر ال چای به باید څلور پنځه کال مخته وتلی وي یا واته کال مخته وتلی وي، خو وس ډیر شو سوچ په دمویم وخت کې وتله شهروت به تر تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي، سړکان به مسمه، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سي د جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنی وازی د شار شکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د شار په پرمختګ کې به یو لوی لاسته راوړنه وي.
د مازیګر شپه څلور نیمه بجې شو، یو ځل بیا په موقع دی خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو په تنځایونه په نښه شوي او وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي، پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. تر اوسه پاکستاني امنیتي چارواکو یا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه په غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په مخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خپل پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څنګ سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقطا ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دېرشو زیات ژوندي پاتې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي څېړونکو سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کیپټاګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تر نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما جوړې ستا خاطره سي بل لګم بدل شوې ده. د مور ما باندې خزه منس کې وارونه وکړل خپل خزه د زو تر مور ما دې خزه مخ تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوري ډرامه لرو.
هغه ستا خوخه ده سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم
سړیه الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله خدای مې دې در څخه خلاصه کړي
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالي او د اوبو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي
په افغانستان کې د نشي موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و که څه هم د دې عاید لکه برخه بزګرو ته رسیږي خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړی دی په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشي موادو لیږل کم کړل خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي
and debt. اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکی مرسته کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوي برابرې کړي
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړي چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړیدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي په هغو انزورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا کوي چې د دمشق په څنډو کې د کیپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو
تهیه تحریر شام جنگی ډله په دمشق کې وګدام ته ننوزي او هلته د ټوپک په میل برقی وسایل ماتوي او سپینی ګولې ځین راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپچاګان په نوم نشې ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشې موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته ومندلې.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشې ګولې ځنې جوړې کړې. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودي او ګولې ځنې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټګان ګولې او قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولې او درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذب خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر ورسیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولې د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړ شوې چې ورسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف وډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیارډونه ډالر کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولې دي او زیان لري. دا ګولې د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس لامفتامین او کافین څخه د کپټاګان ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټګان دي چې له امفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولیو جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریې رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria, دا سی راپورونه خبره شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to
during the Assad regime variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself
the Assad regime په وخت کې پیلا بل قاچاق کوونکو ډلو لا سات او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د Assad regime کارخانو ته د کپټګان ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او Assad د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړی د Assad رو ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر د ځنګړی قاچاق کوونکو درلودل چې دا ګولې به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېر قاچاق کېږي چې هلته یې بیا لوړوه. او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه وو. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړو ولې لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران په لاړو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واکې و، د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروینو او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhatsa da hago heroin aw hikhe masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hikhe joligi. Khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma cheri si. Cha andaza e Pakistan aw cha andaza e hum manzani khatis ta qachaq kigi. Ma awridali di chi khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hikha ba da Suriya la dar qachaq sawi wi. Da de lari qachaq imkan lari. خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ټیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د ښیښې نشه نوې رواج سوې ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځې آسیا په ګډون په آسترالیا او نیوزیلینډ کې هغه ښیښه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه ښیښه چې په مکسیکو کې جوړه سوې وي. اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی. خو د هغې هیخه استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري. او په افغانستان کې جوړه شوې هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوې هیخه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانه د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځوریږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لومړی نشې له څه شي څخه پیل کلاو د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دنغاړه کې مې خیاطي کوله دا سړش داس ما سره یو جوړ کالی راوړو دا ما ته وګنډه مال صحیح ده خدا ما سره ډیوا شو چنډیوا شو دې د یو بوتل راوړو دې بوتل کې دې د یو سپید مواد چې ویلو بس مور دا چې د ګل خان ول دا خو شیشه دا چې اوس کې اسما ستور ته دی جګی کله کله ورته دې ما یو لګیو مخکې ما دې نه چسوالو خو زه دې کور ته راوړم دې مور ما ځلې دستا خاطر سه بل لګم بدل شوې ده دې مور ما باندې خزه منس کې وارونه وکړل خپل خزه د زو تر مور ما دې خزه مخکې تازه وواله ول مورې بل دا لاد دې سه بدل را تخکاری چې شې شروع کړې دي ما په خدای ته سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړم ما دا قران یې زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی شي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړې و خوشدن کړې و دې پات دې ما دې خو سرګنې به ما خبره نشي چې سبب دې ما زوی ته وځي دا ستابلر پودری دی یا چې شمار دی یا چرسی دی چې دغه ستونزې نه مال ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخذر ته مخ نه کوم زه مز خپل کورنۍ نه خنه شبل نش زه استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کوم لکه ما به جوړه غندله په 2500 روپے باندې تو 500 واغستې 400 واغستې ما ته به ورځ 2500 را کولې مخ به مې ورځ لږ جوړې غندلې 10 ورځ راغله دا پرڅو مې په چپا غندله او د استاد ما ته جوړ نور استاد سترګې خړلې کسنګ دا پرڅو دې په چپا غندله دا بیرته اوس پړې کله څه پکې خراب وو دا ټول تا مون تاوانو ما د تاوان ما تر سره کور کې د مور خیر بجرا غلمه بازار کې خلک را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غرانه وا اوس ما به ډیر خیال سات تر خیره پورې دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نو گزار زبر دې ما زول ما خورا ته به دې نسې دونه کول چې د عشینه لاس واره دې سر کې دې واړو مغزري دا به وشي سبب دی ونی بیا به سوق نه جګې ز مور زم دا یو ما به دې ورنه دې نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال له دغه دیوال نه لاس واخله او دغه دیوال سبا سبې پاسې د دکان ته بدلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې زمره ته بچو ویلې وې وڅ شما لړګې شما د جرد ټک ټکې شما خېټه مې ډوډې واړی او مخ می جره کوي غوړی ګل خان به مازه دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه ما کی خبره مرته وکړه ما خام بچلاړم او راغه 200 روپے غټلې او 200 کی بس سل ما چې کی کوی نه سر ما کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي او سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ اوس تامه خو نیسو ترخه خاطره دا و چې کور ته تلم روان کور په لوته متل او موتور خام په لوته تلم د سرکې ته تلم سمرخیل په لوته چې یو وخت پال شو مجوم دې او ته سمرخیل ته رواني احمد تم دا شیشې من دا اړو بڑا کې منډل او تم دې سم کوي وشت چې ته کوم کمر نه ما گزاره د څه جون مې وکړه چې خسته شوی بچلارم د خورګانو ورته ګرمي او بل اسونه تا چول خپې برته انځلي چې دې نشي حالات ته شوم دې خورګان رانه مخاړو لازم ورور بل لا کړه یو وړل ور باندې ودا به بار وخراتله سینې پور مې نه ولا چې را بغلل پټکی به مې پکاو بډې مې راتله زړه به مې تنګ ور دا وړل ور مې خپل باندې راتله
ترنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لار کې یو سوالګر خځه ویني. اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانېږي. خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولره
څنګه ساب کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خود از ما سر زر لبکس نرا استلی دی اس میں بیخی مین راس پی رکھے یا رکھا از می خود زر ندر کو ما
مگه من لرنیا ناندو که من در مادگم در زفن زد در پلان لگوران ندی را وڑی داما در داخل دیدی
دا خوز ما دی ناوی توب زردی
ناوی توب دی که در سپین زر توب ما در داخل دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید در زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پخوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پدی غم لڑلو پودر وقت شوی ایت کار نکی زوانه اولاش کارو که
منگه نظری ما بولاله دی او نمخی می لده جا پورا دری ورزی کیگی چی نشمی ندا کری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانو ندی خرس کرل یو افتا مخ که دی کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او دام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاتی که دا زرم خرس که زی مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغسطا خواخه دا سوال کمی که عرص کمی زو لارم
وسره یا اللہ دی بیا کور تا جونده ایم مده والا خدای می دی درس خخلاسه کی تر دی پودری میڑا خوچه دی پلار پا کور که سپین سره شوی وی خو ارورا ارورا لک خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوه شوې چې دا د سرور ښځه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې موږ به سرور مېلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که اینه منی راشه چی پختن زینه او کو خوری
سوهی ورورا
تا دی سرور خزانه
کم سرور
آقا سرور یادم چی دی قصابان و کچه که نانوی درلو دا دیر غیرتی و ملما پالا سرده او
خو زن سرور خزه ایما
و خوری سرور چی ره دای چی تسوال کوی
آقا اوز پوده دی شوهی دای کار خونه کهی دی کور طول سامانو نایم خرس کلل
دا سوهی سرور پوده دی شوهی دی
خو پوده دی شوهی دای
نو چی پوده دی شوهی نو اوز چی ره دای
خو خو کله کله با کور تراته کله چی دی کور سامانونه خرس کرل اوست نرازی بخی یو کلوشه چی کور تا ندیرا غلای
اوف 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 بیچاره سنم رخواری که خو غیرتی سره او
بس دا غم لڑلی نشه چی شروع کرده کار دینه پاتی شو تو پر نشو نوی اخت شوای اخ پل کاری که ولی ما با ولی پده زوان ازوان سوال که ولی
گور اکبر او رو را او خلار بنده دا او دو موتر دار اولو زایم نشتا اوس دغه زرګون ورکه کورې هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تل خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاجی وساته
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ہے۔